Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د چنګاښ 15 د 2023 کال د جولای 15 اپیل په خبرونو کوو د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دورې وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. دې محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو 15 کسانو د دیرشو دورو وهلو حکم تطبیق شو. دې محکمې همدارنګه ویلي په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د 9 دورو وهلو سزا تطبیق شوې. په څه باندې یوه اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا 1500 کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي. د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي. د جرمني د آر این ډی رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي. د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د ټولو 160 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي. د جی آی زد ادارې ویاند ویلي په افغانستان کې د دې ادارې راتلونکي پروژې به د غیر دولتي سازمانونو له لارې پلي شي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې کار پیل کړی او د تعلیمي او روغتیایي خدماتو په ګډون یې په مختلفو برخو کې فعالیتونه سرته رسولي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي اړتیاو د تأمین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي. ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشر زی ته په وینا کې وکړه. شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله دې یقیني کړي چې د دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې دې کوټلي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل هغه تروریستي بریدونه چې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیات شوي د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ دي. د طالبانو حکومت تروسه د پاکستان د صدر اعظم د دغو نویو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښولی، خو له دې مخکې ویلي وو چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د 10 میلیون ډالرو مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د دې مرستې هدف په هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي. د جاپان سفارت همدارنګه ویلي له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جاپان دغه مرستې داسې مال کوي چې د روانې اونۍ پیل کې په دوحا کې د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه کې د طالبانو د حکومت پلاوي په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو او معیشت په برخو کې له افغان بزګرو سره مرسته وکړي. د اسرائیل یو چارواکی وایي د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی. د چارواکي د خپل نوم د افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي. د بایدن اداره له 3 میاشتو راهیسې د اسرائیل او سخت دریځ د حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره هڅې کوي، خو په غزه کې چې جګړه لا سخته شوې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د مصر او قطر په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د هنګری د حکومت یو سرچینه وایي د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان به نن جمعه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره موسکو ته لاړ شي. دې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي ښاغلی اوربان به په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره له کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي. د 2023 کال په فبروري کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، ښاغلی اوربان د اروپایي اتحادیې یوازینی مشر دی چې له کیف سره یې پوځي مرستو ته شا کړې ده. هنګري اوس د اروپایي کمیسیون دوره مشري په غاړه لري. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام وي او د خاصو قوانینو تابع وي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په بدخشان کې یو وار بیا د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو پر ضد د بزګرو خلکو اعتراضونه پیل شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ دوم پړاو انتخابات کې ګټکل کیږي چې ډیر خلک به نسبت تیر دور ته پکې برخه واخلي.
بله، شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض داشتیم و شرکت نکردیم، الان داریم نزدیک میشیم.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل، او همدارنګه له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ. ښاغلی پوتین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په څنډه کې دغه څرګندونې داسې مال کړي چې طالبان تر اوسه د روسیې لخوا د تروریستي سازمانو په فهرست کې شامل دي. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د روسیې متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریز په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. پوتین وویل موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري، او له دې پلوه طالبان د تروریزم په وړاندې زموږ متحدین، ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام وي او د خاصو قوانینو تابع وي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې د تروریستي سازمانونو په لیس کې شامل دي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې موسکو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې هڅې کړي چې له طالبانو سره اړیکې ښې کړي. پوتین همدارنګه انتیره میاشت وویل چې موسکو ته پکار ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې پیاوړې کړي. دا چې طالبان تر اوسه په روسیه کې یوه ترهګره ډله بلل کیږي او پوتین هغه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بولي، دغه تناقض په څه کې دی؟ په دې اړه مو په موسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو د شنونکي غوث جان باز نظر وپوښت. نوموړی وایي د روسیې ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره چې ورته هغه مخکې په تاشکند کې هم کړې وي، غواړي د سیمې هیوادونو ته وښيي چې دریځ یې د طالبانو په وړاندې روښانه دی.
لیدل کیږي چې روسیه هغه کومه نوې ستراتیژي چې د طالبانو په تړاو یې غوره کړې ده، هغې ته انتباقي شکل ورکړي. څو ورځې مخکې د دوی دایمي استازی په ملل متحد کې هم زغرد وویل چې روسیه دې ته لیواله ده چې د طالبانو څخه هغه کوم تحریمونه چې دي هغه لرې شي. په دې ترتیب د یو خوا د روسیې فدراسیون غواړي چې د منطقې استازو ته مشرانو ته دا ورسوي چې پالیسي د طالبانو په ارتباط بالکل څرګنده ده، او په نږدې راتلونکي کې کېدای شي دوی د تور لیست څخه وساتي او نور هم خپل نفوذ په افغانستان کې د طالبانو په واسطه زیات کړي، او په دې ترتیب په نتیجه کې په منطقه کې هم خپل نفوذ وغځوي.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبن زاده دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورای غونډې ته په خبرو کې وویل چې موسکو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. ښاغلی نبن زا چې هیواد په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، همدارنګه ویلي چې طالبان اوس عملا په افغانستان کې واک په لاس کې لري. عین حال کې افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې فعالیت د بیرته پیل شي. پوتین وویل د دوی په باور دا سمه ده چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان په ستونزو کې ډېر ښکېل پاتې شوی او زیاته کړه چې د شانګهای او افغانستان د تماس ډلې د فعالیتونو د بیا پیل ملاتړ ځکه کوي چې د دوی په باور دا به په دې هیواد کې د وضعیت له لا عادي کېدو سره مرسته وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل د اډاره دی چې له کابل سره ډیالوګ به د ټولې سیمې د امنیت او اقتصادي پراختیا مسله ډاډمنه کړي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان څارونکي غړي توپ او له دې هیواد سره د دې سازمان د تماس ډلې فعالیت وروسته له هغې ځنډول شوي چې طالبان د 2001 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمن شول. له هغې رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. دغه سازمان چې په 2001 کال د شپږو هیوادونو لخوا تاسیس شوی اوس نه غړي لري. ایران په تیر 2023 کال کې د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او له هغه مخکې پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړی و. په دې ترتیب د افغانستان 15 ګاونډیان پاکستان، ایران، ازبکستان، چین او تاجکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي ځینې وختونه له افغانستان نه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اندېښنې ښکاره کړي، خو طالبانو په کراتو ډاډ ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ور به شو بدخشان ته د بدخشان ولایت یو شمېر اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو د عملیاتو په غبرګون اعتراضونه کړي. په بدخشان کې محلي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا اعتراضونه چې د چهارشنبې پر ورځ پیل شوي د طالبانو له لورې ځپل شوي او د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله همسخان ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسول
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړې او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت پاړه وو. دو دوی له وسه پورته یو شمېر کسان یې ووهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل، خو د کوکنارو د لمنځه وړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي، چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کروونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشټوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغیز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډیر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14مه پیل شول او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دوو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوم پړاو نن ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې خبرې شوې نظر شمیرنې ښیي چې د اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان به له خپل سیال سعید جلیلی څخه مخکې وي. همدارنګه اټکل شوی چې د انتخاباتو په دې پړاو کې د خلکو ګډون به د مخکینیو پرتله یو څه زیات وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ایرانیان نن د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. د انتخاباتو د تیر پړاو دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی نن سره سیالي کوي. د دغو انتخاباتو په درشل کې د هغه نظر شمیرنې له مخې چې د اسپا محصې ترسره کړي، ښاغلی پزشکیان به د شاوخوا 9.5% رایو په ګټلو سره له خپل سیال څخه مخکې وي. د ښاغلي جلیلی د رایو شمیر شاوخوا 4.5% ښودل شوی دی. خو له دې سره سره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ویل چې نظر شمیرنې ډېرې دقیقې نه دي او برخلیک خلک ټاکي. د نظر شمیرنې اسپام مسیج د دولت تر څارنې لاندې په ایران کې فعالیت کوي. همدارنګه ویلي چې د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو کسانو ګډون به شاوخوا 45% وي. د راپورونو له مخې د ولسمشرۍ په لومړي دوره انتخاباتو کې چې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شول د ګډونوالو شمیرې څه کم 40% وو. د تهران دوه اوسیدونکي سونا ایمانی او حسین نژاد وای نن خپل رائے کاروي.
بله شرکت میکنم.
بله پکې برخه اخلم. دلیل هم دا دی چې فکر کوم د اول دور پرتله چې اعتراض مو کړی وو او پکې مو ګډون نه کړی، اوس د ته نږدې کیږو چې معترضان د یو بل په خوا کې ودرېږي او غوره هم دا ده.
ما سرنوشت
موږ باید خپل برخلیک په خپل وټاکو، نه دا چې هغه د پردیو یا نورو هیوادونو لخوا پر موږ وتپل شي. حتما په انتخاباتو کې برخه اخلم. د ازادي راډیو د ایران د فرداد څنګه د راپور له مخې د ایران د رژیم ډیرو مخالفینو او هغو کورنیو چې خپل عزیزان په 2022 کال د ایراني پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې اعتراضونو کې له لاسه ورکړي یا زیانمن شوي دغه انتخابات تحریم کړي دي. د ایران په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د ټیټې کچې یو اصلي علت دا ښودل کیږي چې هغه هیڅکله هم د لویدیځو هیوادونو پر معیارونو برابر نه دي ترسره شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای چې وروستۍ خبره او پریکړه د په لاس کې د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشرۍ په لومړي دور انتخاباتو کې د زیاتو خلکو نه ګډون له نظام سره د هغوی د مخالفت په معنا نه ده. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت شاوخوا یو کال مخکې ځکه ترسره شول چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسي په مۍ میاشت کې د الوتکې د راغورځېدو په یوه پیښه کې مړ شو.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د خیارخي ګوند وروستیو بریاو په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي. د مارین لوپن په مشرۍ د خیارخي ګوند پالیسي په دغه هیواد کې د کډوالو پر ضد د فرانسې کې میشته یو شمېر افغانان وایي که چیرې له دې هیواده وایستل شي او یا یې د کډوالۍ کیسونه ونه منل شي نو له سختو ستونزو سره به مخ شي. جزئیات د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې د فرانسې هي اړخه غوند دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د ټولو نورو غوندونو او نوماندانو مخکښو او زیاتې رائے وګټلې، په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. دغه افغانان چې ځینې تازه فرانسې ته کډوال شوي او ځینې د خپل کډوالۍ دوسیو ته د بشپړېدو لپاره نور هیوادونو کې دیره دي، ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي:
ګوند چې دی بری ویسي نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی لپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
خیرالله پرهر یو بل افغان کډوال او خبریال دی چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په قانوني توګه فرانسې ته کډوال سوای. نوموړي هم ورته اندېښنه مطرح کړه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې بندي تیر کړی او د خپل امنیتي ستونزو له امله فرانسې ته په کډوالۍ اړ سوای.
دلته د فرانسې د وروستي وضعیت په اړه ډېر زیات خواشینی یو. دلته چې کوم دغه ګوند چې انتخابات لومړۍ پایلې ګټلې، موږ د نړیوالې ټولنې مختنه کو بالخصوص ځانګړي ډول د افغان ماجرو باره کې دوی دریز باید ډېر زیات نرم وي، ځکه په افغانستان کې زما په شمول زیات خبریالان، مدني فعالان، سیاسي خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ول. خپل ځان درته یاد کړم، ما تقریبا څلور میاشتې د حاکم نظام په زندان کې بند تېر کړ. د ژوند خوندیتوب لپاره موږ فرانسې هېواد ته راغلو.
خو د فرانسې پارلماني ټاکنو کې د مارین لوپن په مشرۍ د خیارخي ګوند مخکښ کېدو هغه افغانان لا پسې زیات اندېښمن کړي چې په نورو هیوادونو کې د فرانسې د پناه غوښتنې د دوسیو بشپړېدو او ویزو ته ډېره دي. په ایران کې دوو افغان کډوالو محمد علي فقیرزاده او سعیدی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل شپږ لوڼې لرم، یوه یې په یولسم ټولګي کې ده، بله په نهم ټولګي کې او بله له دولسم ټولګي فارغه وه چې هغسې شرایط راغلل او موږ دې خوا ته راغلو. دلته کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ غوښتنه له دې ګونده دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو کډوالو ته دې پام وکړي.
زما خاوند په فرانسه کې دی، زه ډېر اندېښمنه یم. دا میرمن بریالی شي اوس مو کارونه شاته پاتې دي. که دوی داسې وکړي زموږ ژوند به نور کاملا ختم شي.
د افغانان داسې مهال غوښتنې او اندېښنې مطرح کوي چې د فرانسې د ښي اړخي ګوند مشرې مارین لوپن د جولای په دویمه د فرانسې راډیو فرانس انټر څانګې سره په مرکه کې د بریا په صورت کې په خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو ټینګار وکړ.
Que nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir, sache que
d'accord avec le pouvoir du gouvernement tatlaine chou tochi amal wonakru hagatse che samugraya rakun ki yele muktaha غوښتنه کوي. هغه د هیواد پالیسیو بدلول دي او دا هغه څه دي چې دوی موږ ورته غوره کوي.
دغه ګوند څلور ډېر سلنه رایې ګټلې دي. د فرانسې پارلماني ټاکنو په دوو پړاوونو د پارلمان 1500 څوکیو لپاره ترسره کیږي، چې لومړی پړاوې د تیر یکشنبې او راتلونکی پړاو به را روانه یکشنبه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په جرمني کې د یو افغان کډوال لوري د یو جرمن پولیس د وزلو له امله د دغه هیواد چارواکو څرګندونې کړې وې چې خطرناک کډوال به درېمو هیوادونو ته ډیپورت کړي. چې په جرمني کې هم د ګڼو افغان کډوالو د وضعیت او پناه غوښتنې په اړه اندېښنې راپارولې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وربشو کونړ ته. په کونړ کې د سیندیزې فرعي او زیر ریاست مسؤلین وایي په څلورو ولسوالیو کې د سیلابونو د زور د کمولو او د باراني اوبو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره چک بندونه جوړوي. د دوی په خبره چې ټوله بودیجه د اوبو او برېښنا وزارت ورکوي او پکې په سلګونه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوې چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ سیندیزې فرعي حوزې ریاست یو تن کارکوونکی انجینر عبداللطیف شینواری ازادي راډیو ته وویل د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې د سیلابي او باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره پر څلور چک بندونو کار پیل کړی دی.
د کونړ سندیزی پر ای حوزې ریاست څلور پروژې پیلند کار لاندې دي چې دغه پروژې د کونړ ولایت په مراورې ولسوالۍ کې، نورګر ولسوالۍ کې، شیګل ولسوالۍ کې او دانګام ولسوالۍ کې جریان لري. د دغه پروژو مجموعي قیمت څه باندې 10 میلیونه افغانۍ دی. د اوبو انرژي وزارت لخوا څخه تمویلېږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې د یادو چک بندونو جوړېدو سره به خلک د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او هم به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچا لوړه شي.
پیلن پکې په سلګونو بیکاره هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغه پروژو په تکمیلېدو سره به د سیلابونو کچه راکمه شي. په اړوند ساحاتو کې زیرزمینی اوبه به ورسره تقویه شي او د سیمې په سرسبزۍ کې به مهم رول ولوبوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ولایت زیاته برخه یې لوړو غرونو، درو او خوړونو نیولې چې د کم باران کېدو سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي. د دوی په وینا کې په هر خوړ او دره کې دغه ډول چک بندونه جوړ شي نو دوی به له ډېرو ستونزو وژغورل شي. ملک اول خان:
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پیدا نه راځي، نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومک وشي. او بل ادا چې زمونږ مځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د یادونه ورده چې په خړونو او درو کې د بندونو نشتون په وجه او د سیلابونو شدت زیاتوالي لامل یوازې سکهال په بغلان او نور ولایتونو کې سیلابونو په سلګونه کسان وژلي، په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او په لسګونه زره جریبه کرهنیز ځمکې تخریب کړي ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د نوښتونو کچه په تیرې یوې لسیزه کې څو برابر زیاته شوې. د دغه سازمان په خبره د دغه نوښتونو ډیره برخه له چین څخه ثبت شوې. خدا چې دغه نوښتونه په کومو برخو کې کار کوي جزئیات به په دغه ریپورت کې سره واورو.
ملګری ملتونو نن چهارشنبه د جولای 3 اعلان کړی چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټه اخیستو د نوښتونو کچه ته برابر زیاته شوې چې ډیر مخترعی د چین څخه دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یوې لسیزه کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په ګټه اخیستو څخه څه باندې 450 نوي اختراع ثبت شوي. د دې سازمان په خبره له دې ډلې یوازې 25% نوښتونه تیر کال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان مشر داران ټانګ وایي په دې وختونو کې د کمپیوټر زیرک پروګرامونه له ویډیو، متن، موسیقي او کودونو څخه نیولې په هر برخه کې په اسانیو کې یو څه تولیدولای شي. دا داران په خبره د پرمختګونو له 2010 کال را په دیخوا اته برابره ډیر شوې دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې د مصنوعي ځیرکتیا تحلیلګری کریستوفو هرسون په جنیوا کې خبریالان ته وویل دا ټکنالوژي به په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په مصرف، د چټ جی بی ټي او ګوګل په لا پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د هغې په خبره دا ټکنالوژي به د هغو مالیکولونو په طرحۍ کې هم مرسته وکړي چې د دواګانو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان وایي که څه هم ډېر دغه نوښتونه له چین څخه بهر ثبت شوي، خو د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې څه باندې 8000 دغه نوښتونه له چین څخه ثبت شوي دي. له چین وروسته امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه دغه نوښتونه ثبت شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پس له سلام ما دا پیغام ورسوي تر د غلوړ پړو چارواکو پوري چې دغه تاریخ کورور دا وسته سر پسخند یو پمزوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټوله اله جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري وراچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته علاقه لپار بازار کې ورور خرڅې جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینج پودر دې شې جوړور دا ګرد کار کیږي. دا ولې دا پنړی پسخند وي ورور دا ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس ہلمن ڈیر پر مختہ کر دی او باور آگلی دی ڈیر میں خوشحالی ورور ہلمن و ڈیر سام دی.
السلام علیکم د آزادی راجوی کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دی. دا رقم یې دا ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.